درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنیوی د حمل اتلسمه او د میلادي 2019 د اپریل ومه. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان ده، میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډې، د بادغیس د بالا مرغاب د ورستي وضعیت او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستنه دی لویدلی. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د آب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په آب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملک زی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیر یې تر زرو زیات دی د بالا مرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه خبرې وشي. داوودزی هم دراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو به هم خبري وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډي او کاهیانن وشي، په یعنی څوارلسم پنځلسم شپاړسم، نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. اجرای ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې، ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې اجرای رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده. د وای د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکېچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداري ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې وشکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبري وشي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي
مونږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
آخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
مونږ د دې جنګ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي ډکه. مونږ غواړو دا چې زموږ جګړې بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په زینو شارونو کې په اف ام 3.15 څه په اوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې په اړه په کابل کې خبرې کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړې وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټویټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالس کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې دي. نور ملکونه په منطقه کې حساس شي او مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس ته والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویلي و چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جرالزی په دې اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړي. شاغلی ملکزی وویل
کدس منګه فکر وکړو چې یو سل سلویخ کیلومتر زمونږ د قلاینو نه لري دی. جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره موږ باید اخر تر حده پورې باید موږ مقاومت د دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشمیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو تر نیم سور پورې هم کمانډو نه تل دي، دوه دي مثلا د غد قطع خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپل خوشی کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میشتله ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس هم ویستله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د مغز سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دي. مثلا د بالامرغاب ته لاړم، ما ویته وزیر دفاع سره خپل بالامرغاب ته تلم، د سانه من نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته. محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته د رو یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې و. نو د دې تهدید په خاطر باندې موږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو. دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې درته وایم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بادغیس والي عبدالغفور ملک صاحب.
جوان سری کښه پولیس او یو سویلی
آزادی
خزینه ته سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د مهسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د مهسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی په هیواد کې د تختونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته رسیدلی ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د مهسا په نوم د یوې ماشومې د تختونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وڅېړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوټ کې وړاندیز شوې غوښتنه شوې ده. خغل رسولي وایي د مهسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د شلو ورځو په موده کې د دغې قضیې ټول اړخونه وڅېړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مهسا په تختولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغې پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون نه راوپارول او ان تر دې چې د افغانستان صرفانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کار بندیز اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان دا شن په تیرو دریو کلونو کې د تختونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي او وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 2:15 دقیقې دی. زما شخله آزادی رادیو هوري. اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسي خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډېر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دې رپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو دا سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلې وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګران بیه ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوی چې په کوم شمېر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلی. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ول ورپوړي چارواکي لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلته د هغه چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا 500 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. دې رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کونړ چپی درې څخه کړه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د 14 ورځ د چي حالات ترنګلې دي. شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې پیل کې دوه لويري خپلې مینی پریخي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. ل چپی درې راکړه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحب د چمبه پورز کډوالو ته د ویشل کېدون کومرستو پاړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سو پامینو صرف د دبليو پی مو سه ادارې له خوا مرسته شوې ده. یو 38 وز د یونیسار د پاره په مرکز کې مرسته وشو. له همدارنګه ته 400 کورنۍ سره د ایم سی د مو سه له خوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحه ته. دا کډوال چې د زیاتره امنیت چپی داري ول سوالي امنیتی ساحو ته مرکز ته او هتا شپږو سو پامیل چې د ننګرهار ته تل
راکړه شوی کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوختي خو غوښتنه داده چې دوی ته دې بیرته خپل کورونو ته د تک زمينه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مسله کوم پر کومه کوشش د ستنو کومه راسه تاګون نور څنګه یې ستدي کومه راسه وشه ان شاء الله په دې خوشاله نور مرسته سم کومه کوشش موږ هرته موږ خوشاله کوم چې موږ امنیت راشي موږ به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسې ګوت نو امر ته شي د امنیت راځي او صلح هم شي د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه عربیزه شویو کورونه هر څه نهلته پاتې شوی ډک ډېر مننه کوو د حکومت د نه چې موږ سره مرستې وکړي او ان شاء الله نورې مناته ځان نکړي چې مرستې موږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شي موږ خاپوړي کړي حاضر شي هېریږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي او موږ خپل کورونو ته لاړ شو. دا دولت ساز موږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس په مبيته په عملیاتو باندې وي چې د تسویې عملیات په لار باندې واچو، که چې اچول دي خو دا پروسه بلک تشدید کو تر څو د دې لپاره به ته زمينه د بازګشت مسایله.
د وری یعنی رواني میشتې په دوهمه او دریمه ورځ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې، چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم ووژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپدره کې حالات ترنګلي دي.
د کونړ په چپدره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي، خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي. په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم، دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
وروستیو سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو جړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرشید شید ازری رادیو ته داسې وویل
سیل به بیا د سیل زیات وو چې وینځیت مخنیوي نه کېدی، یعنی په سلو کې نیوی پیساده 15 نیوی پیساده کښته پاکی زلبای نه وړی د دوه درې ورځې زکات پورته غلم چې څوک ما ناره نه وړي. نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتر 2 نیم کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي، چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسیدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي، خو تر دمه هیڅ یو دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپنا له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکی احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي، کورونه یې وړان کړي، ډېری کورونه یې وړان کړي دي. سرپنا څوک نه لري، هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسیږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبرې وشي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اوسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی ښار غدامسکي پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولی شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ دی انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
The members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوتریش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنۍ جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی د بارغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالی د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې بنن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبری وشي. اجرایی ریاست وای چې د افغانستان د سوداګرو یو ډله به اردن ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. زمو شخله آزادي راډیو اوري
د ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلاً؟
فعلاً نست نکوم د کور کې بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده می کړی.
مکتب دی ویلې د کنه ګرانی؟
و ویلې مې دی.
تر څو مسنف پوري؟
تر درې مسنف پوري.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ورکړلم. کښنی وم ډېر چې ورکړم به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به واده کړم.
دا پنځه کال شنام ساتوي نشو کېدې چې تا مکتب ویلې په دې پنځه کالو کې؟
یا نه نمې سکول اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
نی ده خاص اجازه نه.
اوس وعده اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوشنې وعده شوی نه وي او مکتب دی ویلای وو څه د ارزو و چې څه دی پاینده کې څه شوی وي؟
پاینده کې مې ارزو ډېر د ډاکټرۍ.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورزې داس نه وای چې کاشکې ما مکتب ویلای چې ډاکټر شوی.
هولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاشکې داس نه وای داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دغه وعده صرف ستاسو زده کړو ممانه توګه؟
او دا وعده اوس دا وعده د وجه څه چې ډېر ژر ورکړل مزه دونه نه پیدرم خپل پښو په بد باندې بس یې نامزات کړم به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند
سو ماشومان لري نام خدا
اوس دوه ماشومان لرم
کې لور لري
او لور لرم یو زوی لرم
مثلا کله لور دې پیغله شي د څه باندې کښې نه به ورکه
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنه کوم کښې نه خپل په زړه باندې مکتب وای یار سه روزو هغه پوره کی هر خواهش دی هغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا مې ارزو ده
اوس بده خوان دس نه وای چې ته به سواد ک څنګه کاش کې سوادار خزه می کړې و داسې
نه چې د خپل به سواد دی نو ماته بس وای
نو څه غختره لري د ماین دود پلرون چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کی
د من صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت سپشتنه وکي چې هغه د واده ته تیار ده وکنه چې خپل پیغلتو بودای تیر کې خپل پر وخت باندې را رسیدل به واده کې په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خرڅو کې او هغه نه پېژ به چې پوس تخپل په ژوند کې به کښ کې زما واده نه وای سه اوس بچان نه وای در دا اوس سګزه دم خپل سبق می ویلی وای خپل کم خواهش چې موغه می پر کړی و
ډیر مننه کوم ګرانی
تاسو څو پیغام چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاري مراستولي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورې جرګې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي چې نتیجه یې مثبته وي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي په مشورې لویې جرګې کې باید تر ډېره دینی عالمانو ته ونډه ورکړل شي. او مولوي ابراهیم اخیار له کندهار لیکي د لوی جرګې رابلل د وخت ضایع کول او د سولې روانو خبرو ته خنډ اچول دي. د لوی جرګې پر ځای باید د طالبانو او خلیلزاد د خبرو ملاتړ وسي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پورې دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشه.